په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له منور شاوي.
د خبرونو سرټ کې د بنوجانی خېلو حکومت لا دړکه ورکړې چې کدوې سره کړېجمنې پوره نکړي نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي دي د نړیوالو په مرسته به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. او برطانوي چارواکي د امریکا په ټکساس ریاست کې د یهودانو یرغمل کوونکي تن په اړه د امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د خبرونو تفصیل. د بنو جانی خېلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي، ګنې بیا به په احتجاج لاس پوری کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جانی خېلو کې د یوې جرګې پر مهال وکړه چې پکې ګڼ شمېر مشران او ځوانانو برخه واخیسته. د جرګې یو منتظم لطیف وزیري په دغه مقام شال لري ویل چې حکومت د تیر کال د مارچ او جون په میاشتو کې د دوی د احتجاجي پرلتونو ختمولو لپاره ورسره کومې ژمنې کړې وې هغه یې تر اوسه نه دي عملي کړې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو احتجاجي پرلتونو پر مهال په دوی جوړې شوې مقدمې یې هم ندی ختم کړي او لا هم د دوی نیول شوی کسان ندی خوشی کړل شوی. د تیر کال د احتجاجونو احتجاجي پرلتونو پر مهال د خلکو غوښتنه کړې و چې په سیمه کې دی امنیت ټینګ کړل شي او پرمختیایي کارونه دی وکړل شي. حکومت ورسره دغه غوښتنه منلې وي. بلخو د بنو زیلی انتظامی یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال لري او ته ویلي چې د جانی خېلو سره کړې حکومتي ژمنې تر صحه د عملي شوی او پاتې لا هم په پاتو لا هم کار روان دی. د کورمه د بوشاړیو یو شمېر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدافي وجنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پروند په خبر پرېس کلب مخ ته د احتجاج پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت د په سیمه کې له خلکو غټي وسلې غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل په دغه مقام شال لري تو ویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمې د مشرانو وجنه روانه ده او حکومت یې په مخنیوي کې ناکام ده. بلخو د کورمه ډیپټي کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دغه ځل کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنانو په ترس کې د خلکو وجنې کېږي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي. نوموړي همدارز ویل چې په بشاړیو کې د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې او هیله ده چې ډېر زر به کار پیل کړي. د خیبر ضلع د ټرافیک چارواکي وای په تیرو خواو شادرې کلونو کې یې په دې ضلع کې د ټرافیک قوانینو په خلاف ورزیو سباندې شپېته زره چالانونه کټ کړي او په دې مات کې یې له خلکو سباندې 3 کروڑ روپۍ جرمانی اخیستلې. د خیبر ضلع د ټرافیک او های وی ډی ایس پی مظهر خان په دې حکله پرون مشال لري تو ویل چې په دې ضلع کې تر اوسه سباندې شپږ زره کسانو ته د ډرایوینګ لایسنسونه ورکړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
ډرایور لایسنس چې چاله ملو شي غوله چې کوم دی یو زمواري تغه شي وستر ایجوکیشن هم ورکو چې ته ګورنمنت او پاکستان د طرف او ډرایور شي ته به خپل ځان نه زیات چې کوم دی د بل خیال کوي.
د یادونه ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شو او هلته د صوبې د نورو ضلعو په څیر قوانین وغځول شو چې تر مخه یې په زمشو ضلعو کې د ټرافیک نظام هم عملي کړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر زر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. دغه وزارت ویان جاوید حاجیر پرون مشال لريو ته ویل چې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سلورو روغتونونو ذمواري منلې او یونیسف اعلان کړی چې په 15 ولایتونو کې د روغتونونو تمویل په غاړه اخلي. جاوید حاجیر زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال تنظیم WHO هم اعلان کړی چې له سلورو تر 15 روغتونونو به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا په ټکساس ریاست کې د یهودانو په عبادتخانه کې د کسانو يرغمل کولو په سر د یو تن د وجلو په قضیه کې د ترهګرۍ ضد برتانوي چارواکو ورسته له هغې همکاري پیل کړې چې د وجل شوي تن پیژندګلو وشوه. دغه 43 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټکساس پیښه د ترهګرۍ اقدام بللې دی. د جنوري په 15 د ټکساس ریاست ډیلس ښار ته نږدې په کولوول سیمه کې یو تن د یهودانو په عبادت خانه کې سلور کسان تر لسو ګینټو یرغمل کړي وو. وروسته د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې کارکوونکي دغه عبادت خانه ته ننوتل او د یرغمل کوونکي تن په وجلو یې سلور واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ خوشي کړل. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. د کورمې د بشرو سیمې اوسیدونکو پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت وغوښتل چې دوی امنیت ټینګ او د ځمکو شخړې هوارې کړي.
ټارګټ کیږو موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې موږ ته تحفظ راکړل شي.
د بنو جانی خیلو هم پرون په وجرګه کې پریکړه وکړه چې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو یو ځل بیا به احتجاج پیل کړي.
مخکې مزل د پوره لایحه عمل جوړوي د میژو مطالبه کې مسیم پرسن وي امن او امن بحالي وا اف آی آر ختمول وي.
او پر ټولنیزو شبکو د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د هنرمندانو د سپکاوي او د هغوی د موسیقي آلاتو د سوځولو ویډیو د هنر مینوال زخت ډیر خپه کړي دي.
د مړو ولس د ویدو ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو رښ پرې دلای او لستر کوم ورته وښکې وڅ څه دي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د کورمې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی حکومت په سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي د ځمکو د شخړو هوارولو او له ولسی خلکو د غټو وسلو غونډولو یا ټولولو په څیر غوښتنې وکړې. احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې حکومت په سیمه کې د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو د کورمې ضلعي انتظامیه دا تور ردوي او وایي چې په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کیږي. د انتظامی چارواکو زیاته کړې چې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره د یوې جرګې له لارې کار کوي. د طارق خورکزی رپورټ چې د مظاهرچیانو په غږونو پیلېږي.
دا نری د بشرو جوش میرو سدون کیو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه وهلې. دوی هغلته د اتوار په ماسپخین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې په بشرو کې د مدګي کلی له مالی خیلو سره د ځمکه په سر نه خطو شوله. په احتجاج کې شامل د بشرو محمد اکبر خان وایي ځمکه غصب کیږي خو حکومت یې مخ نه نسی چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي.
تجاوزات روان دي. د بشری د شمال په اړخ کې غټي غټي کلاګانې شوې دي چې هغه د شپې ګجربو پوری وای وقلا ده. اصل کې کشيري د پمال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کونینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم زه د سخت کوم د ما د سر هم قلم کړل شي ولی چې زه به قضاوت سره به دعوا کوم او کشيري په مال د کاغذاتو کې وي نو ولی دی ما سره ظلم کی.
په بشرو کې مالی خیل د جلاند پزماکه د ملکیت داول لري چورباندې د هغوی سواره ل متکی کلی خلکو سره جنگونه هم شوی دي. یو بل احتجاج کوونکې سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غټو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروای نه کوي چې د سیمې امنی له خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ دې ته نه پیګو چې خاص کر ضلع کورم تا حکومت څنګه بي وسره وزیرستان بیجاوار سوات ټول جنس باندې څه وکړل څه وسره ونه کړل. نن حکومت دې ته بیواسه شوی دی یا بیواسه دی وجه څه ده؟
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وژنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې ل ډېر وخت راهي سور سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ستنه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سیټي پړه چنور کې ویلې چې هغه موږ اډمنستریشن حالته نه اوس دی موږ ضرورت پیخیږي موږ نادر حالته دو موږ اډمنستریشن ټول حالته نه اوس دی موږ پړه چنور خلک حالته نو کاندي موږ ته تحفظ راکړل شي.
بل خو د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقې کې امنیت ډېر په مشکله راوستل او څوک به دغه تنه پرېږدي چې خرابې کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وژنه نه ده شوې بلکې چې څومره خلک هغلته بنه خښوي دا هغوی خپلې ساتي دښمنیان دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فارکینو ترمنځ موجود د ځمکې تنازع د حل لپاره څلور ویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبت فیصلی وکړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونا زنجیرونا
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
قانونی لارې
په دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی موبجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د بنو جانخیلو یو ځل بیا د یوې جرګې له لارې حکومت غوښتي چې د دوی د سیمې د امنیت په مخه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د جرګې ګډونوال وایي دوی پریکړه وکړه چې حکومت د دوی امنیت ټینګ نه کړل او ورک کسان ورته پیدا نه کړل نو د یو پراخ احتجاج لپاره به تیاری ونیسي. جانخیلو د تیر کال په مارچ او بیا جون میاشتو کې د خپلو هم دې غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي ناستې کړې وې. د سیمې انتظامي چارواکي ډاډ ښیي چې په جانی خیلو کې د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پوره کوښښ کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو جانی خیلو د جنوري په 14مه یو ځل بیا سیمه کې د لویې جرګې د لارې حکومت نه ورسره شو ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. جانی خیلو کې شوې دغه جرګه کې د سیمې ګڼو ځوانانو او مشرانو ګډون درلود. د دوی په وینا یو سلویخته یا کمیټه هم جوړه کړې چې سیمه کې په امن امان سیمه ایزو ستونزو او خلکو ترمنځ شخړو هوارولو کې به کردار لوبوي او حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړي نو د راتلونکي لایعمل پریکړه به کوي. د جرګې او غونډې یو منتظم لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لا هم مطالبې یا غوښتنې نه دي پوره کړې چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل یې ورسره کړی وې. لومړی غوښتنه یې سیمه کې امن باوري کول دي.
جرګه چې کیمه وشوه دا د زړې جرګې په تسلسل کې وه چې مصره حکومت و دې کړی و چې تاسو څومره غو مطالبات دي هغه میجو سر ته رسوي. خدای نه وو ته میاشتې پیرا شوې هغه مطالبه یې سر ته نه دي رسېدلې. تر اوسه په امن بندغه د سې اقدام نه دی غوښتي. نن بیا ځنې خلکو مو قومي جرګه وکړه او په هغه کې ډېر سخت پریکړې وشوې. قومي سلوشتای جوړ شو مطالبات په عملی کول کې او دغه قومي سلوشتای هله ځل کې کومر وشوي مخکې مزل د پورو سو لای عمل جوړوي. د میجو مطالبه کې مطلب مسنګ پرسن وی امن او امن بحالی وا اف آی آر ختمول وی سره طریقې تی چارې چې کیمې دي هغه مشتر مطلب حکومت ودا کړی چې دا زو توست در کوو. نو دغه په حوالہ سره دا وشوه راون اتوار په ورځ باندې بیا مهمه جرګه کیږي.
د جانی خیلو دغه جرګه په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامی او امنیتی چارواکو نو پختل نو یو والا چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې هم د بنو مرستیال کمیشنر له جانی خیلو سره جرګه کړې. دوی ته یې هر ډول اطمینان ورکړې. د جانی خیلو ډېرې غوښتنې پوره شوې او پوره کیږي. سیمه کې د پخوا په پرتله امن پر ځای شوې او هڅې روانې دي. د سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج منظور شوې او ډېر زر پې کار هم پیلېږي. جانی خیلو مشران وایي چې لومړی سیمه کې امن غوښتنه ده چې زر عملي شي. د پرلتونو په دوران ورباندې جوړې مقدمې لا نه دي ختم شوې چې زر ختم شي. نیول شوي کسان یې رها شي. سیمې لپاره ترقیاتي پیکیج هم زر عملي شي. جانی خیلو تیر کال د مارچ په میاشت کې د غلطه د څلورو ځوانانو مړو مندل کې دو پس اته ورځې او پس د جون په میاشت کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پرلت کړی وو چې وروسته یې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلتونه ختم کړي ول. دوی وایي د هغو پرلتونو په بدل ورسره شوې ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو اداري افسرانو ویلي په خیبر ضلعه کې د ټرافیک قوانین عملی کړي چې هدف یې د دوی په خبره د ټرافیکي پیښو کمول او د خلکو ژوند ژغورل دي. دوی وایي د قبایلي ضلعو ګاډي چلوونکي باید ډرایوینګ لایسنسونه ترلاسه او ټول قوانین عملی کړي، کنه د خلاف ورزیو په صورت کې به هغوی جرمانه کیږي. د فرهاد شینواری رپورټ. ورو
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوها ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هایوې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف ٹریفیکی خلاف ورزیو کې څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانه ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټریفیک او هاي ویز ڈی ایس پی مظهر خان مشال ریډیو ته وایي اوس په قبایلي ضلعو کې د ټریفیک قوانین عملی شوي او ډرایورانو لپاره پکار ده چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ ضلع تراغل ہے ڈرائیونگ لائسنس چالا ملوشی اغول چکم دے یو ذمہ واری تغشی و اسرائی ایجوکیشن امیر کا وہ گورنمنٹ آف پاکستان دے طرف وہ ڈرائیور شوی تب خپل زن نہ زیاد چکم دے دبل خیال کوی اوم دا شان دے چکم دے ہیوی ٹریفک چکم دے مپا باندیم کور وہی وغا پکی روانہ کڑی دو امید دلنا ہے چٹیرا حدا پورا خو چکم دے کمائی پکی راغل دے و انشاءاللہ مکھ کے وہ دا کوشش دمو دے چہرہ در ڈسٹرکٹ خیبر دے ٹریفک دے حادثات نہ دمو محفوظ ساتو دے خلق کو جان مال حفاظت کو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم د مو د خاصه چې د ټریفیک د وډنانو سره کوم د تاون کوو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دی.
د جمرود یو فال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی لار په دستي توګه ټرافیک سمبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی، خو په کار ده په روان وخت کې پرې د حادثه راکم شي.
د مونږ د ټرافیک څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې بدا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټرافیک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دولا ٹریننگ ویر کی او وسرا عام اولس کیم دے دغه پرا دی اویرنس کوشش کی گاڑی چلاولو پرا دے لائسنس ضرورت وی دے داس یو پروسس باندې پکار دے چوشی چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو پرا اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ د پرا ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 15 ایني بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد د هوا بازۍ ادارې په الوتکو کې سپرلیو ته د خوړو پر ورکولو بندیز اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونا وایرس د څار مرکزي اداره وایي د تیرې اونۍ په پرتله په هیواد کې د اومیکرون بڼې ناروغان زیات شوي دي. ډاکټران وایي خلک د وایرس په اړه په حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. ان سی او سی پر صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې د جنوري له 19 نیټې یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکی نه ورکول کیږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼي د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کورونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې ان سی او سی د وایرس په اړه ورځني رپورټونو کې جاج واخیسته سي نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4020 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې همدغه شمیر یوه اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502 اویا. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کورونا وایرس یې پلټنې کړې وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخ خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه څوره ډلټا کول او ورسره ورسره د دې یو ډبل ته خورېدو چانس ډېر زیات وي. نو خلکو ته پکار دي چې کب ایس او پیز دي ایس او پیز دا یو بل له لرې لرې ساتل، باس کچول، بے ضایا ٹوخیدل یا پرجی د کول، د دې خیال دی او سب خلق اب تک کشاتی ساتی.
د اومیکرون وایرس پریدنی پاکستان د کرونا ل 15 چپې سره مخامخ کړی دی. 13 چپا د کرونا ډیلټا بنی وای چې د تیر کال سپتمبر میاشت کې زور کم شوی وو. خو د اومیکرون ل زیاتېدو سره د پاکستان د وایرس د څار ادارې ان سی او سی د جنوري له 12 نیټې څخه ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشره ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دلته خو زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم دي هغوی ماسک اچولي. ډېر کم خلک دي خیبر پختونخوا کې چې کم یو ایس او پیز پراپرلی فالو کړي لګیا دي. او مخکې چې کم یو سلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو خوستا ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفټی میجرز بالکل نه کوي. ایس او پیز خو اړوشته نه دلته. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دی طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ کم ایس او پیز دی پاغا بندی عمل درآمد ڈسٹرکٹ لیول کی سر تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کم دیا وقت انفارم کی سر دوم زمرس تیز کم میڈیا دا آغا بندی کی دیر قریبی کردار ادا کوئی سر چا آغا تھرو میڈیا گورنمنٹ اور کم زمر میڈیا ہاؤسز دی چا آغا خپل آگاہی پروگرامز و چلی او خلق برتا اویر کی سر خلق تا آگاہی واری سر چی بائی دا دغر آروان سر درم چیز مرتی کم خلق دی کم سے ہینڈ واشنگ دی کم سے ماسک استعمال دیا یا یو بل سا فاصلہ آخستن پدی کی آقداش درشان مر روک سر و دا حاغ دا لاسا چی کم دا نوی در مکرینز کم لیر آغالی سر انو آغا چی دی پا دیر حد بندی آغا کمیدائی سر.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین ته هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې ان سی او سی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پورې 1.3 کروڑ شپږ شپېته لکه زیاتو کسانو ته د واکسین یو ستن لګول شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ټاکل شوی سال نننه د ننګرهار په ګډون په ټول افغانستان کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول او درې ورځې کمپاین پیل شي. په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د جنورۍ پر شپاړسمه د ختیځ زون خبریالانو د پولیو په اړه یو خونیز سیمینار تور بدلی ولو د پولیو په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په دې سیمینار کې له خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس شتون پکې لري. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په ولسمه نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د دوه څاڅکو واکسینو د تطبیق درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په شپاړسمه نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمېر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچه سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرسه د مخنیوي په لارو چارو ار اړخیز بس وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې یې وکړې چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپلو رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولی شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا رادیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه موږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو خاړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اورېدونکو سره او خلکو سره شریکې.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننی د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دیو چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دادی چې په خپلو ریپورټونو کې عامو خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1904 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1909 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په کال کې سلور دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپاین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپاین لومړی کمپاین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې درې ورځنی کمپاین کې به په ختیځ زون کې تر 1,000,000 او 100,000 پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د واکسینو دوه څاڅکي ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي. یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس گردش کوي او د مخنیوي لپاره یو وخت په وخت د واکسینو کمپاینونه تطبیقیږي.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د کورمه د بوشاړیو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د کورمه ډیپټي کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې په دې ضلع کې هدفي بریدونه نشته او د خلکو شخصي دښمنیو د وجې مرګ ژوبله رامنځته کیږي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي. نوموړي همداراز ویلي چې په بشاړیو کې د ځمکو د شخړو د لپاره جرګه جوړه کړي. د بنو جاني خلو یو وار بیا له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره کړې ژمنې دې پوره کړي، ګنې بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی دا غوښتنه پرون په جاني خلو کې د یوې جرګې پر مهال کړې وه چې پکې ګڼ شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. د بنو جاني خلو تیر کال دوه واره احتجاجي پدلتونه کړي وو چې حکومت ورسره د ختمولو لپاره ژمنې کړې وې. حکومتي چارواکو ویلي چې د دغو ژمنو د پوره کولو لپاره اقدامات روان دي. د خیبر ضلع د ټرافیک چارواکي وایي په تیرو خواو شادریو کلونو کې په دې ضلع کې د ټرافیک قوانینو په خلاف ورزیو څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مات کې یې له خلکو څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانی اخیستي دي. د یادونې ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامله کړل شوه او هلته د نورو قوانینو ترڅنګ د ټرافیک نظام هم غځول شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر زر به په بېلابېلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. د دغه وزارت ویان جاوید حاجیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د یو شمېر نړیوالو ادارو په ملاتړ به دغه روغتونونه فعال وي. د امریکا په ټیکساس ریاست کې د یهودانو په عبادتخانه کې د کسانو یرغمل کوونکي د وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ ضد برطانوي چارواکو وروسته د هغې همکاري پیل کړې چې د وژل شوي تن پېژندلو وشوه. دغه 24 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برطانوي وګړی دی.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. یونیسف په افغانستان کې له 15,000 کورونا سره د نقدو پیسو د ویش پروسه پیل کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي پر اړمنو کورونا د نقدو مرستو د ویش لپاره پرون نورستان ته تللي ول او هلته سلګونه کسانو سره مرسته وکړي. د ادارې ویلي لاړمنو سره د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار د پیسو ویش دی چې هغوی وکولی شي خپلې اړتیاوې پوره کړي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د یونیسف چارواکي وایي تیرو شلو کلونو کې دوی لومړنۍ نړیواله اداره شو چې کارکونکي نورستان ته ځي او هلته له خلکو سره مرسته کوي.
دلته پرون کې هوا ډېره سړه ده، د شپې تر منفی 15 پورې رسیږي.
د یونیسف د نغدو پیسو د مرستو یو تنظیمونکي نین کې ووپین له خپل همکارانو سره د نورستان مرکز پارون تللی. هغه په یو پیغام کې زیاته کړې چې د ژمي پر مهال اړمنو ته د مرستو تر ټولو اغیزمنه لار همدا د نغدو پیسو ویش دی.
دلته د نقدو پیسو د ویش یو مرکز ته راغلی یو چېرته چې کورنۍ پیسې ترلاسه کوي. سو خپلې اساسي اړتیاوې کولی شي چې ګرمې کمپلې اخلي، خواړه یا د ماشومانو د درملنې، د دغو ښځو اسناد کنټرولېږي او وروسته به پیسې ورکول شي.
پارون سره لدی چې سخت واورو پوښلی او مواصلاتي لارې هم ستونزمنې دي، خو بیا هم د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له لرې او نږدې سیمو ګڼ اړمن د مرستو د ویش مرکز ته ورغلي. د پارون یو اوسیدونکي چې پیسې ترلاسه کړي وایي،
زه په دې پیسو باندې خپل ماشومانو ته خواړه واخلم، د هغوی لپاره به ګرمې ژمنې کالي هم واخلم.
د یونیسف له لارې پر اړمنو د نغدو پیسو د ویش لړۍ تازه پیل شوې. تمه ده دمګړۍ د نورستان په ګډون په دریو ولایتونو کې 15,000 اړمنو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. ملګري ملتونو له 2 اونیو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې استوي او بیا یې د خپلو بېلابېلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه په اړمنو خلکو باندې ویشي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف افغانستان څانګې مرستیال فاروق ادریان دومون په خپل ټوټر باندې د یونیسف د نغدو پیسو د ویش کارکوونکي ستایلي چې په سختو شرایطو کې اړمنو ته مرستې رسوي. ښاغلي دومون زیاته کړې، دا ډېره لویه لاسته راوړنه او غټه خبره ده چې یونیسف د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اړمنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. د یونیسف دغه چارواکي زیاته کړې چې په هر ډول شرایطو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې هوډ لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه له دې ډلې اکثر له سختې لوږې سره مخ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000 14,500 او 18,000 کیلو هرتز.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي په وروستیو میاشتو کې دوی ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. د هغوی په وینا د رسنیو د مالي سرچینو کموالی، د هغو لپاره د واضح خپرنیزې تګلارې نشتون او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو څخه دي. په خوست کې دا مهال 44 رادیوګانې او 4 سیمه ییز ټلویزیون چینلونه کار کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکار شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي نو ډېری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي.
ډېرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بېلابېلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او ډېر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي، زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبوري شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي دا ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبوري شوي دي چې خپل نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاره کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خوا نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه سینه شي کولای. دلته محدودیتونه وضع شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوي، بار بار له دوی شپایي غوښتنیم شوي دي چې باید داس پالیسی غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت خبریالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه څه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او غوښتنه نه ده کړې چې دوی په هغه کړنلار لاړ شي.
د زرغون تلویزیون خبریال نورالله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولاتو وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجع نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته ویل چې تاسو ازادانه تلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکي مروخلي. دوی دې دی جمعی دی اطمینان دی آرامش دی پر باید کور وکی.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څناڅه ډیر دی. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
پاکستان وایي په افغانستان کې طالبانو له حکومتونو راهیسي هغه هیواد ته په پاکستانیو برآمداتو کې کمی راغلی دی. دا خبره په خیبر پختونخوا کې د کسټمز چارواکي هم کوي. وایي د تیر کال د اګست له میاشت راهیسي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر 25% زیاته کمه شوې ده. په پاکستان کې تاجران او د اقتصادي چارو پوهان له افغانستان د شتمنو خلکو بهر ته تګ په هغه هیواد کې د کاروبار لپاره د زمینی نه برابرېدل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله دا غزن تار لګیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کمیدو د عمده لاملونو په توګه یادوي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د واک تر اخلو وروسته افغانستان ته د پاکستان په برامداتو کې 15% کمی راغلی دی. د شمیرو په وینا د ستمبر کال 2021 نه تر د دسمبر کال 2021 پورې پاکستان د 23.4 کروڑ برامدات کړي او دا شمیره له دې وړاندې په کال 2006 کې 15.2 کروڑ پاتې شوي. بل پلو د جنوري په 15 د خیبر پختونخوا د کسٹم محکمې چیف کلکٹر احمد رضا خان د تورخم په پوله خبریالانو سره خبرو کې ویلي وو چې افغانستان کې د طالبانو د واک راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې د 25% نه زیات کمی راغلی دی. په خیبر ضلع کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی ګلاب خان شینواری مشال ریډیو ته وی اوس د دوی کاروبارونه ډیر خراب شوي.
طالبان حکومت نه بعد پاکستان ایکسپورټ کې زه خوایم چې 50-60% پورې کمی پکې راغلی. هغه وجه دا ده چې په افغانستان کې چې کوم سرمایه دار خلک وو، بزنس مین خلک وو، کاروباریان خلک وو، هغوی افغانستان لاړل. نو دې وجه نه افغانستان دلته پاکستان چې دا کوم کار و ایکسپورټ و هغه ډېر کمی پکې راغلی. زه خدا وایم چې 50% نه زیات پکې کمی راغلی دی او اوس پاکستان ایکسپورټ بلکې امپورټ هم ډېر زیات کم شوی افغانستان سایډ نه. کاروبار باندې ډیر فرق کړی وته.
اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام هوتی مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت دا شمیرا تایید کړه او ویوی
دې کې اس دروغ نشته. دا هغه درې وجوهات دي. ایکسپورټر سی وی د پاکستان هغه افغانستان کې خاص خلکو ته چې پیسې ورسره راغی ته ایکسپورټ کولو اصورت حال بدل شوی دی. خاص پیسې والا خلک د افغانستان ته ویلي او عام خلک چې وی هغه سره پیسې نشته. دویمه دا وجه ده چې دا پیسو والا خلک کم پاتې دي هلته هغه د بهر نه ایکس امپورٹ کئی دا پاکستان پا ذریعہ دا ٹرانزٹ ٹریڈ پا ذریعہ آگا دا پاکستان مال نوی اور آگا ہم کم شوے دے. درہم خبر زیادہ ہے کہ پاکستان کے دے نو یو دیوال جو کڑے دے افغانستان زارا پولا باندے آگا پولا باندے چکم دیوال دے نو حاگے کے تیرے لاری چیوی آگا بند کڑے دا آگے پا ذریعہ مال نزی آگا بند شوے دے.
دا ذکر دا پکال 2021 کی دا آگست پا 15 طالبانو دا افغانستان وقت تر لاسا کڑے او تر دی دا ما دا نڑی یو ملک ہم پا افغانستان کی دا طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو
او د سکولونو صورتحال پاړه لزد کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډریډینګ په خپل رپورټ کې ویلي تیر کال د روغتون ایمرجنسی ته د ټرافیکي پېښو شاوخوا 14,000 ناروغان ورغلي ول. د روغتون د ویان محمد عاصم په خبره دا شمېره د 2020 زیږدیز کال په پرتله 1500 زیاته ده. د خیبر او بخې د پېښور د ټرافیک پولیسو ویان بیا وایي چې د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکي پېښو له وجې په مرګونو کې 0% کمی راغلی دی. بلخو د پاکستان د شماریاتو محکمې د 2021 زیږدیز کال لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې په 13 کالو کې په هیواد کې د شو ټرافیکي پیښو 0.5% په خیبر پختونخوا کې شوي دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې یې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پېښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته ګونو کول له عمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د الارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 14,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه الارج سره ورغلي شوی دی. په دې کې الارمین خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکانوم پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي په دې خبر کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 2020 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډریډینګ روغتون په خپور شوي راپور کې په ډاګه شوې ده. مشال لیډیو د پېښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس د اطلاعاتو د څانګې نه په 2020 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2020 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په 13 کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوي چې 40% پکې مرګونی پیښې وي. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پختونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیواله ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویان شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2020 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی روډ ایکسیډنٹ او په هغه کې چې کوم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غوړ لپاره ګوره زموږه ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سېکټرو کې چې کوم دی زموږه ایجوکیشن ټیمونه دی ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کوم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا لپاره دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوهې وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په 13 کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه. د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
پر ټولنیزو شبکو هغه وی ویډیو تند خبرګونونه په اړولې چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کیږي. تیر کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په هغه هېواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې نشینونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل په دې رپورت کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنوري پر 15مه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې د ویډیو د یوې برخې له غږه پیل کیږي. ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچی کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، از ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅ چې داسې یو درد مې حس کړ لکه دا دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرکت دي. نو زه په فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهره غږ راوچت کو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځې خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره، د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوي مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هېواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو. لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و. سیاستوال د بشري حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دون سرنې اتن تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبوګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده زبوګه سندره وجل دي زبوګه موسیقي وجل دي زبوګه شناخت وجل دي دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلرې کړه جنډې چې سر ډک شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاشا دي ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ورکړي ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي نو موړی چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کېږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي پکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغه ته ورسو او داوی نمرستې وغواړو
پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه رئیس په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش